سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه پرز د جرمني په سویل لویدیس منهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلې او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللی. پولیسو د دې پیښې په تور یو څلوېښت کلن جرمن تبه نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي د دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبې په شپه دولس بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال د رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبې د شپې په دولسو بجو پیل او د دوشنبې د غرمې تر یولسو دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه څلور کسان ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ورانتقال شوی دی. په روان میلادي کال کې دا څلورم ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو پولو کې د پاکستاني پوله ساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. سویس په جرمونو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوي په جرمونو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ریپورټ کړي. د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمونو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنه کې کابل ته ستانه کړي. دې رسنۍ ویلي و دا سان په یو کال بند محکوم شوی او خپل دورې د بند تیرې کړې وي. د سویس راډیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادي الوتنه کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي. د رسنۍ زیاته کړې پولیس په تر یو ترانزیتي الوتنه د دې کسانو ملتیا کوي. د سویس د اقدام د بشري حقوقو د بنسټونو نیوکه پاره ولي. سویس له 2019 کال وروسته د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړۍ پیل کړه. د غیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان سانتا استوی. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان او استرالیا نیمه پایلو بکوي. دا لوبه په دوبی کې په ځای وخت د غرمې په یو بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان له خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پایلو به توتله. د کرکټ په اتلانو جام کې دویمه نیمه پایلو به سبا د پاکستان په لاهور کې د نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنز کیږي. او په سریلانکا کې د چاپیګال ساتنې فعالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د دې هیواد مشران دې داسې اقدامات ترسره کړي تر څو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیښه د عقل ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې فعالانو ویلي له ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تیرو دیارلسو کلو کې لږ تر لږه یو نیم سل فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي. د دغو تلف شوو فیلانو عمرونه له دیرشو تر څلوېښتو کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغېز کړی. له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تیرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمولو لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي. په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو اونجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستې او دوی مجازي بندیانې کړې دي. یو شمېر افغان ښځې په دې اړه وایي
موږ داسې مېرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ مېرمنو اوس یې کله له کاره پاتې ده. همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نشته، وظیفه نشته، په کور کې ناست ده.
په دې اړه به تاسو ته ریپورټ ولرو چې په جرمني کې په منهایم ښار کې یو بریدګر په موټر باندې لږ تر لږه یولس کسان ټپیان کړي او دوه تنه مړه کړي دي. پولیسو دغه بریدګر نیولی او ویلي دي چې یو څلوېښت کلن جرمن تبعه دی. په دې اړه تاسو ته ریپورټ خپرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ته صبر ختم شوی دی. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې لخصو انجونو د ژوند بنسټیز ازادۍ اخیستی او دوی مجازي بندیان کړي دي. ولکر ترک د دوشمې پرس په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا ناستې وویل افغان خزي انجونی له جنسیتي توپیر سره مخ دي چې په ټولو نړۍ کې بے ساره دي. کڅام طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقوقو خوندي کړي. د راپور کې به د دې سرګندونو سره به د افغان خزو او انجونو نظرونه هم واوره. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیان یادې کړي دي. د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه د یادې شورا 850 غونډې ته وویل چې افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسیتي توپیر یا جندر اپارتایډ سره مخ دي، چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. د دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان ښځې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو ازادیو بې برخې شوي دي. نوموړي ویلي چې دای د دې عمله د دې هېواد د راتلونکي په اړه اندېښمن دی، ځکه په خبره یې دا حال به په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته شوي ستونزې حل کړي. دا هغه ادعا ده چې یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان ښځو او نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه وویل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالاته د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه وختل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دغه اوسنۍ حالت اونجونی ټول روحاندوان خسته دي سره، له درس پاتې، له تعلیم پاتې، او رازو میرمنې چې کار کولی موږ داسې میرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ میرمنو اوس یې کله له کاره پاتې ده، همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له طریقه باید فشار ورسي په طالبانو باندې.
د مزار شریف خاری بی اوسیدونکې فرشته هم ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان و ممنوعیت هایی که از طرف اینا بر خانم ها وضع شده،
د طالبان لخوا چې کوم حالات او محدودیتونه پر ښځو لګول شوي، زما په نظر که دا هیوادونه غواړي چې واقعا افغان ښځې او نجونې له دې حالت ووزي او کار وکړي، باید پر طالبانو فشارونه راولي او په عملي بڼه دي د دې بندیزونو د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
دا یادونې ده چې له دې مخکې هم د ګڼو هیوادونو استازو د بشري حقونو مدافعینو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنې ښودلې دي او له طالبانو یې د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لرې کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، له محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللای دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلوونکی د دوشمې پر ورځ د جرمني په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست، ځکه له مجاز سرعت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمی روړی تروانو یاد بریدګر د خار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ایز رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 3 لک کسان لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لرویلی د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي، موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو ویې کاروو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله 6 کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې، چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال 6 کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د تورخم دروازه چې د فبروري 28 د پاکستان لوري تړل شوی لا هم تړلې پاتې ده او سربیره په دې چې د دې دروازې د بیا پرانیستلو لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې، د یکشنبې له 2 بجو د شپې د دوشنبه تر غرمې پورې هلته د دواړو خواو په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کړې دي. په خواله رسنیو د طالبانو اړوند ځینو کسانو داسې ویډیوګانې خپرې کړې دي چې ښایي د طالبانو ځواکونه د پاکستان په لور باندې ډزې کوي. د طالبانو د ځواکونو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رسیدلې چې پکې د طالبانو یو عسکر وایي چې دوی د پاکستان د لوري کمیساری نیولې ده او پاکستانی عسکر لسیمه تښتیدلی دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی بیا ویلی دي چې په نخټو کې د دوی یو طالب عسکر وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د پاکستان لوري ته هم لکتر لګه 4 عسکر ټپیان شوی دي. د یو ډرایور مړی هم د لوړګي روختون ته ورول شوی وو. په دې اړه باندې یو ریپورت لرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پوسټو په جوړولو کې ولی همیشه دغه سي ننګونی او ستونزې رامنځته کیږي. سرحدي پوسټ تر کومو سیمو پورې مجازي دي او څنګه جوړیدای شي؟ مجید بابر په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بنده پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28 پاکستانی او امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پریکړو اختیار د کمیسیار سره وي، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازع ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاک دغه ایپاپس دوه وارې د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه وارې د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنې جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او پاغه کې چې وزیر هغه وخت سیاست مار صاحب چې هغه شتون نه درلود او نام څه دغه کمیټه مشري کول، پاغه کې د سرحدونو په حق فقط د امنیت د تامین په حق کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مطلب نشته، صرف به تشریک اطلاعات مطلب شده، استخبارات اطلاعات مثلا شریکول مثلا شده، ځکه چې ناتو هم یو غړی و دی په ایپکس کې، نه خو د سرحدونو د هماهنګي او د امنیت تامین دپاره. نو په هغه هلته یو تشریک اطلاعات و، دا چې مثلا دغه بورډر لا دغه خط څنګه مدیریت شي، په دغه باندې دولتونه توافق ته نه دي رسېدلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کرخ وای. خو د خیبر پختونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرتر سید اختر لیشا وای دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کېدې شي.
سفارتی آداب دی لوګواد دی کډیر دای دی کی دای په ټیک جوړ شوی دی دا یو د پښتو وګړو روانه بیا چې د افغانستان د پاکستان د بشو د ورځ کې سره والا کوم ایزو برانسو له پاره به اول کېدو دو اوس هم چې د پاکستان د سفارت آ طرف او دې طرف او خارجه وزارت دې طرف او بیا طرف دې د علاوه جوائنټ کوارډینیشن په دغه ځای دی چې دا ډول افکار چې څنګه سره داتي دا هیڅ یو شی زه کوي یو مورچه یو طرف ته یا بل طرف ته جوړي ته پکار دي چې اور خپل کې یو سلا مشوره کوي ته داتي څه وګیا درای.
سید اختر لیشا وای چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولای او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې زيلنسکي ته صبر ختم شوی. لدې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو په وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پر مقاومت نیوکه کړې ده. د وروستیو راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ترمنځ تر کړکیچونو او لانجمنو خبرو وروسته د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې زندول دي. رويټرز او بلومبرګ همدارنګه فاکس نیوز په جلا جلا رپورټونو کې ویلي دي چې د مرستو دغه زند به تر هغه پورې دوام وکړي چې ولسمشر ډونالد ترامپ یې تعین کړي. د فاکس نیوز په خبره باندې چې د یو دولتي چارواک سره خبرې کړې دي د مرستو دغه بندیدل دایمي نه دي بلکې یو زند ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نیوکه کړې او ویلي دي چې پر وړاندې صبر پای ته رسیدلی دی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو او په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو پر وړاندې د زيلنسکي د مقاومت له امله نیوکه کړې ده. د زيلنسکي د دې خبرو په خبرګون کې چې ویلي و په هیواد کې د کړي پای ډیر لری دی پر ټولنیزو شبکو ولیکل چې دا د زيلنسکي لوري تر ټولو ناوړه وینا ده او امریکا به تر ډیره وخت ونس غمی. د زيلنسکي په اړه د ډونالد ترامپ نوی نیوکه چې د مارچ په 3مه په تورت سوشل کې خبره شوی خي چې لسپینې مانی سره د اړیکو رغول به هغه ډول چې اروپایي مشرانې له زيلنسکي غوښتنه کړي ستونزمن کار وي. د برېټانیا لومړي وزیر وان کیر سټارمر د مارچ په 3مه وویل چې د اوربن موافقې لپاره پر میز ځینې حل لارې شته چې لږ تر لږه به په موقت ډول په اوکراین کې شخړه ودروي. دا څرګندونې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون لو فیګرو رسپانې ته وویل دا یې فکر کوي چې هوایی سمندري او د انرژۍ په زیرمو کې یو میاستنای اوربان به متحدینو ته وخت ورکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بشپړ او تلپاتې اوربان ژمنې وارسوي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لاین ویلي دي د اروپایي هیوادونو دولتونه د اوکراین د جګړې په اړه د خپلو زیاتېدونکو اختلافاتو د کمولو پر سر له متحدو ایالاتو سره هڅې کوي غړیو هیوادونو ته به د اروپا د بیا مصالحه کولو په اړه خبر ورکړي. فون دیر لاین وویل موږ پرته له هیڅ ډول پوښتنې لوی دفاعي زیاتوالي ته اړتیا لرو. موږ تلپاتې سوله غواړو، خو تلپاتې سوله یوازې د واک پر بنسټ رامنځته کیږي او واک زموږ په خپل ځواک پیلیږي. له کاناډا، ترکیې او د ناټو سازمان لسګونو مشرانو د مارچ په 2مه په لندن کې سره وکتل، د دې لپاره چې یوه مصروفه ډیپلوماتیک اونۍ پای ته ورسوي، تر څو د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ لانجمنه کتنه چې تل به د خلکو په اسانو کې وي پر خلکو یې هیره کړي. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو هیڅ استازي ګډون نه وکړای، که څه هم سټارمر له دې ناستې مخکې وویل چې برېټانیا، فرانسه او اوکراین او احتمالا یو یا دوه کسه به د سولې په داسې یو طرحې کار وکړي چې له واشنګټن سره به هم پرې خبرې وکړي. د زلنسکي او ټرمپ د ژوندیو تلویزیوني نشراتو او کمرو مخې ته د روسیې د درې کلن یرغل په اړه ناندریو د اروپا مشران په ښکاره ډول حیران کړل. د جرمني احتمالي صدر اعظم فریدریش مرتز هغه څه ته په اشاره چې په سپینه ماڼۍ کې پیښ شول وویل، دا د زلنسکي څرګندونو ته یو ناڅاپي عکس العمل نه و، بلکې په خبره یې جعلي تیښته وه چې پر ټرمپ یې د پټې نیوکې څرګندونه کوله. د اروپا د دفاعي توان د پیاوړتیا او د مسکو واشنګټن ترمنځ د تودو خبرو د خبرداریو په اړه له سختو او روانو بحثونو سربیره اروپایي مشران وایي د امریکا له نوي دولت سره تعامل یو لومړیتوب دی، ځکه په خبره یې امریکا له اوکراین سره د پوځي مرستو عمده مرسته کوونکی دی او باید د خبرو برخوال وي. مرتز وویل په اروپا کې د امریکایانو د ساتلو لپاره له هر ډول اقدامه دفاع کوي. له هغې راهیسې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر او د ټیم په مقرر ډول زلنسکي د متحدو ایالاتو د مرستې لپاره په ناشکرۍ تورن کړ، د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ولټس د مارچ په 2مه وویل، موږ داسې مشر ته اړتیا لرو چې له موږ سره هوکړه وکړي. د اوکراین ولسمشر د مارچ په 2مه په یوه ویډیو کې وویل، البته چې موږ د امریکا اهمیت درکوو او د ټولو هغو مرستو لپاره هم مننه کوو چې له متحدو ایالاتو مو ترلاسه کړي دي، که څه هم لا څرګنده نه ده چې په اوکراین کې به د سولې برخلیک څه وي. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د یو میاستنی اوربن د احتمالي پیل په توګه انګیري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې سختو اقلیمي بدلونونو د اوبو ناورین لا پسې ډیر کړی. یونیسف په یو راپور کې ویلي دی، ناورین د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخه کې نویو اړتیاو ته لاره واره کړې. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي وایي خپل ټوله شتمني له لاسه ورکړې او حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د سخت اقلیمي بدلون له امله د اوبو ناورین لا پسې ډیر شوی دی، چې له امله یې د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نوې اړتیاوې رامنځته شوې دي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي. د دې راپور لمخه د 2020م او 2022م کلونو د ژمي ښه وضعیت ته پکتو بیا هم لوګه په دې هیواد کې پراخه ده، او 4.3 میلیون کسان چې د نفوس له 1/3 برخې څخه زیات دي دا مهال د خوراکي توکو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. یونیسف خبرداری ورکوي چې د خوړو اوږدمهاله ناامنۍ د پاکو اوبو کمښت، د حفظ الصحې خدماتو ته محدود لاسرسی او د روغتیايي خدمتونو نشتوالی د ماشومانو او امیندوارو ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. د یونیسف د اټکل له مخې 1.3 میلیون ماشومان او ښځې به په 2025 کال کې د تغذیه په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري، چې له دې ډلې 3.5 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ کړیږي او 1.1 میلیون امیندواره ښځې او شیدې ورکوونکې ښځې بیرنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوې دي وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولای. فریدالله چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د وروستیو سیلابونو له امله یې کور ویجاړ شوی، ازادي راډیو ته وویل،
وضعیت بسیار بد سر ما مردم آمد،
وضعیت ډیر خراب دی، ټوله هستیمو سیلاب پیوړه. موږ د محل د خپل خور په کور کې اوسو، او نه پوهیږو چې راتلونکی به مو څه ډول وي. آن یو ستن مو هم له کوره نه ده راویستې. زه بېکاره یم، د ژوند وضعیت مو خراب دی، ورځ او شپه مو په اندېښنه کې تیریږي.
سیف الله د بکوا ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې سیلابونو آن ترې د څښاک اوبه هم اخیستې دي.
سیاسری ټول دلته سرګردان چې اوس هغه ناپاکې هم وایي خلکو په یو رقم باندې خپل ګزاره کول، هغه هم نشته. کېږي هغه مثال د دوه کیلومتره یو نیم کیلومتر څخه بعضې ګاری لري، بعضې پر لاسو کې راوړي، بعضې سهار ولاړ سي تر ماښامه پورې نوبت نه ورسېږي. یولس لیتره بشکه اوبه په لس افغانۍ باندې هلته یو ځای کوي اوس خرڅېږي. زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو.
امنه چې د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکي ده، د تیر میلادي کال په میاشت کې سیلاب د هغې کور ویجاړ کړی او اوس له خپلو دوو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
زه په ډېر خراب وضعیت کې یم، ورځ او شپه مې ښه نه ده، د اعصاب و ناروغي مې پیدا کړې. هر وخت چې اندېښنه راته پیدا شي بېهوښه کېږم، فشار مې لوړېږي، هېڅ شی نه لرو. ماشومان هر لحظه ژاري، هېڅوک نه پوهېږي چې موږ شپه ورځ څنګه سبا کوو.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري اژانس د فراه ولایت د محلي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د وروستیو سیلابونو له امله دو اویا تنه مړه او ټپیان شوي دي. خو تر دې وړاندې طبیعي پیښو پر وړاندې د طالبانو د مبارزې ملي ادارې ویلي وو چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله شپږویشت کسان په فراه، کندهار او هلمند کې مړه شوي او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله سخت زیانمن شوی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو لا پیغامونو
د ماجور وضعیت سخت خراب دی، نو ډیر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستې حساب کتاب دوی ترته حساب په سمو، نو هغه دا باندې سودی کېدای شي د نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زموږ خپل کلی کې مثال دسی عزیزان قربان ډیر سخت ستونزې سره مخ دي چې ولې روزګار نشته، بېخي حساب کتاب چپه دی. په افغانستان کې مزدوري نشته، حساب کتاب نشته، یو کاروبار نشته نن دی. دا او دویمه خبر دا دی، بیا د پاکستان چې کوم خلک راغلي دي هغه چې هلته رور سشتمونی و غلطه پاتې سو، بیا چې دلته رااله دی وینو سر مسته چا سره کړي چا سره نه کړي، هغه چې سشتمونی و غا په کور باندې مصرف کړي، مثال حمزه کا واخه یا کور پر جوړ کړي، نو ځانونه په شکل ترزدار کړو. دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شي نه سپکشي. نو دلته دوی په دې سګری چې په ورس سل روپۍ دی ته پاتې سل افغانۍ، دوی دومره خوشاله چې بیخي به انتها خوشاله. نو دلته چې اوس ارمان دادې چې تاسو انجنیران مرسته راستولي وای یا آیاتان مرستولي وای، ما بل داخله ګور شوولې کورونه به مرشولي وای، تاسو به خپل سترګو لیدلې وای تاسو څنګه حساب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جما دا پیغام تر ازادی رادیو پوری ورسی. یو غزنی دی ولایت دی اکتی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریدم. یلو کو باید ستاسو د دې پیغام در سره خبر کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلی یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. د تاسو څخه غوښتنه ده چې موږ باید سې دې موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او د موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مو پیغام سوتو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورټونه تمدیدیږي یا پاسپورټو کوم تمدید چې ده یا کوم کاروبار چې روان ده په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی بروبي ځان نه سره کېږي او ډېر انتظار په موږ باندې تېرېږي بیا چې هلته ورسو 1300 نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي خلکو ته خشکې کوي او ډېر دغه کوي له چارواکو څخه همدا غوښتنه ده د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه چې دا د موږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي او چارواکو څخه همدا غوښتنه ده چې دغه یو د موږ یو بس خاص وکړي موږ یو ډېر بې سرپرسته یو
ستاسې پیغام ستاسې نظر
یو موټر چلوونکی د دوشنبه پرز د جرمنی په سویل لویدیس مانهایم خار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بلله پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ځینو سیمو ییزو چارواکو ویلي دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي دوی د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبې په شپه 12 بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي سویس په جرمنو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوی په جرمنو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ریپورت کړي د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمنو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنه کې کابل ته ستانه کړي نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه کوي وی دا لوبه په دوبی کې په ځای وخت د ګرمۍ په یو بجې پیلېږي د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان ل خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پایلو به توتله
د ازادي ملما
سلامونه د ازادۍ میلم خبرونه ته خرغلاست نن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهرې د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده د فابریکې ولې جوړه کړې څنګه یې جوړه کړې لدې تجربه به په خپل وخت کې څنګه ګټه اخیستلی شي دا د ته ورته ډیر پښتنې شې چې لمړی به له دوی څخه ورچې ازادي رادیو میلم خبرونه ته زرو پیژنې چې د کوم ازای دي
سلامونه نیکه تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم خونځه مې ننګرهار کې لوسته د محمدی صاحب زده لیلی سیس خبرښ شوم په سیمې د کانکور لارې ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوم لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړی دی په سیمې یو ماستری د چین هیواد څخه په structure engineering کې کړی دا او دویمه ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی دا او تر 2022 کال را پدې خو په اروپאי هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفټو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي
ډیر زیاته مننه کوم سیدی صاحب که درته وای چې په وخت کې مو زګړې کولې آیا په دې فکر کې وای چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازې لوې پنګونه تاسو کړی
که چې په ول کې سوزلول خونځي نه راځي چې کله خونځي کې ومه د پښتني سره مخ شوم چې سوزل د مکتب استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړینده کیسه شي نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم بیا هم دغه سی په پونتون کې د خپل ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله له هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري، چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخوي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو، خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بد وختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بنده شوه. او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې ثبتي نامونه وکړل او د یوه شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلله مې ایټالیا هیواد ته، خپله بشپړه کړه او په دې جر نو په خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې دا مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم. او پسې سمدستي مې وکولی شول چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو فابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم څه مو چې زده کړي دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغسې یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی. که مثلا کاري ساحه وګوري هغه که د بهر لحاظ شي، که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او که هغه په د کاریف شرایط په حساب شي نو شرایط ډیر زیات سخت او شورو یې حسانه نه و ولې هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړی وو په خپل زده کړو په خپل قوت مباور لرو او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقې باندې مخکې ولاړو او اپلایان مو کړی او په دې د جریان کې وو مو کولای شو چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زور سره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو دوی انټرویو نه واخیستې د ډیرو انټرویو نو په اخر کې زه وکولای شم چې ما وکولای شو چې د کوم پوزیشن چې وو دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه اوله پروژم چې تکمیلوله هغه په ایتالیا هغه پروژه د زمکی د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو آفشور سټرکچر ورته وایي چې نفت او ګاز د سمندر د سطح لاندې هغه راویستل کېږي دغه سټرکچر جوړېږي نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې له ځان سره لرلې خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو هغه کسان هغه زموږ همکاران چې وو په شریکه مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو او بیا زموږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي زموږ ساختماني چارې دي بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي هغه د نور بخښنه په مخ کې وړي پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت را وسپارل شو دا یو نوی چیلنج وو نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم
بله
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو او د خالص کاربن یو ډېر ستر بټۍ سختمنی چارې مو پیل کړې او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې د دوی یوزج چې دی د کار زی چې دی د موټرونو کې د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زموږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي او دا یې نو د کار ځای او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه چې هغې پرڼېواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي چې استفاده هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه دا وروستۍ پروژه وه دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه چې دا هم د نفتو د راویستو یو ستره فابریکه وه او دا هم تکمیله کړه نو دا هغه پروژې وي او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوه نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان ته د استفادي وړ وي.
bale سیدی سے بڑان د تاسو ویلې چې الته په افغانستان کې کای انجینر دی یا ډاکټر دی تورتنو راغه هر هغه ځوان چې په بیل بیل برخه کې په کارون بوختي الته لور ذکر کړی دی په غندزه مرته قدر عزت نه و چې باغه مسلک دې ذکر کړی به تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوي خپل په دغه مسلک چې کار کوي تم دغه ودونو لوري د خپل کار کول څنګه ارزوي لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرو کې اشاره درلودله اما اس یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنا دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې یا کار چې تاسو غواړي هغه په ډیر شکل باندې تر سره کولای شي
ګوري کاری صاحب فرق وی ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو دلته زمونږ ارزښت دی د دې کې زمات د ژوند چې کوم سہولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي او نه یوازې ماته زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته او دلته کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وی او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي که څه هم مونږ دلته مهاجر یو او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کیږي ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کیږي او ډیر عزت درکول کیږي نو فقط یو څه چې زموږ زړونه چې دي زوربی او زموږ خوبونه خراب کړي هغه دادي هغه وطن احساس چي دي او د وطن د خطر چي کوم څه باید مونږ کړه وي هغه مونږ نه کړه او دا یو احساس سړی زوربی چې مثلا کچېری هم دا کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړه وي نو ډېر یو په وطنې مینی او په وطنې جذبه مو شاید دا کارونه کړه وي او یو ډېر خو هیڅ مو کړه وي به ډېر خو هیڅ به مو لرلې ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانيت لپاره خو یو څه کولای کیږي.
bale وړاندې مو مزین مورد ته اشاره درلودل لکه چیلنجونه او ننګونه په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځای مو ځان راو رسو بیا پورپا کې د نفت فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل ک په دغه لړ کې ننګونه څه وی
ګوري ننګونه خو ما د مخ کې ویل چې کاسوم ز د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما غنل لرو نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو په کوچني توپ کې مو د تر دهکانې تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو هم نیمه ورځ به مو کار کوو نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو نو ټول چیلنجونه وو ټول ژوند چیلنجونه وو او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو کله چې دلته اروپا ته راغو دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني ته ډېر زیات شوکونه ویني نو یو ډول حال کورنۍ نه لري د خپل هیواد نه لري بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق وي دلته هم پتا فشارونه دي تان څخه کار غواړي ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل ته چې یو 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 ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ د ته هر څه ورکي نو هغه چیلنجونه هم ډیر زیات او بیا پټول کی ټول ژوند چیلنج دی او باید سړې د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي او هغه څه د پزلری او ارمان وی باید ترلاسه کی نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته او لا دوام لري او موږ پر سره مبارزه کوو.
bale ک د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل ک آیا ایتالیا غوړه و تاسو د ایتالیا هیوا درته غوړه کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نوري ودونی کې باید پنګونه وکوي یالته کاروبار فرصت وکي څنګه مو ایتالیا د پنګون لپاره انتخاب کړله
ګوري کته سو کته لوی دلته د زمونږ افغانان راشي نو ماسلین په عموم کې په ماسلین نو به شروع کوم ز د 2000 یو وشنا تر د 2015 پورې ما زرګونو افغان ماسلین سره همکاري وکړه لچ راشي اروپאי هوادونو ته دلته درسونه وایي او خپل زده کړې تکمیل کړې. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپل محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړې تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښو دي په دې کلونو کې. او شکر دی او اکثره محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه په نیمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هېوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول وسی نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پریښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وخوده چې مثلا که غواړي هغه په هر اروپایي هېواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولای شي. نو دغه چیلنج دا خبره ډیره زیاته وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
bale bale اوس bale سید صاحب دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې می غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو. هغه که تاسو دغه پنګونه په ایتالیا کې کړی دا د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل پورپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفت فابریکا جوړه کړې ده په دې تړاو پنګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر ونه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولای. دا مسائل و او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل سچي هدف دې هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او و مو کولای شو چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږه لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو کولای شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلفې په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هېوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډستریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کال کې په ټول اروپایي هېوادونو کې جوړ مو په ایتالیا کې جوړ کړی او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو د ساختماني چارې مونږ پوره کوو. د ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڑا باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او د غټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته دوسی دوز دی، هلته د چکم مسایل دي ټول په هیواد چې کوم هیواد کې مونږ پاک مغل لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای زو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کې دا وایي راځي بیا خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې په دې برخه کې که د پنګونې امکانات برابر وي هلته پنګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اوریدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې د حساس دی د افغانستان غونډه هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنستراکشن بخش چې کوم دی چې زمون پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان پر د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډیر اومه مواد مونږ لرو دغه د خطر د پروسس چې دا کومې بټي په دې باندې کا نړیواله کچه پنګوال ته زمينه مساعده شي او پنګوال دې ته وحس ول شي چې په دې بخش کې پنګونه وکي او دې ډېر ښه اهد تر راسه کی
بل ورسته کې بل ورسته کې سیدی دندې پنګونه پټړو وغوړم چې تاسو نو پختم پیټالیا نور اروپا کې په سلګو نظر افغانان جوان کوي غوې تاسو پیغام سده څنګه کولی شي چې په روپی ودونه کې دې په پنګونه وکړي
ګوري په روپی هیوادونو کې دوه مسایل دي. پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثر لوستي ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډیرو شاخه کارونه ته غاړي ښه کوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوسته دي او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه گزاري کړي ده کلونه کلونه خواري کړي ده باید په ماغه بخش خطر دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې سره هم کولای شي داول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل لږه چې کوم دی کومه تجربه او کوم زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکټونه او کوم نور شین چې لري هغه پکې اضافه کی او داغه په اساس باندې دوی کولای شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډیر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب ډیره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مارکی تازه شوي.
تاسو هم ډیره مننه تاسو دا اوریدم کوم ډیره زیاته
مننه.
Las